د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي:
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه په روژه کې چې دی عموما خلک په روژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو په روژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کېږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو، ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي تو کی دانه استفاده کی، نو هغوی کلم مانه دی کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز دی جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي، د سمات روسه پر سوګنه دی کتلی. کو ډیرې ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسیږي. اکثر هم دوی دی چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړي کی، خدا زحال کی چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سري یا سپین سري مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره به ونه اوسيږي.
اک راست دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه وی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، بیا غوی عکس العمل ډېر فرق کوي. زګا غوی چې وزي سهار هغه په دې دغه وزي زما کور ته هر وزما بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچو ته خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغه چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغه عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مدي زیات فشار دی له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه بلی ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایوچی د سیګریټ کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني؟
د هغوی وضعیت خو نسبت د عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره وي. هغوی خو هسې هم په بانه وي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د هېواد خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه وي، که نسوارې سګرټ او که هر بل نشه توکي وي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو، څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید دا خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې که له کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېره حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد کوي وړوکې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جارمه مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځي، نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان آن د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوم خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاده دی چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې د یوې خبرې، هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنګ ونه کړي هغه خبره یې هم له جنګ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنګ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځه نه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کی د روژې لپاره خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی کده ته هر څوک هر څه وایي نو د دې وایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کی ړوند کی او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې او دا روژه او دغه میاش به ان شاء الله په دې وباني ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسې یو میاشت ده چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سریان دغه روژې میاشت کې بدخویی کوي یا تندخویی کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارو کې پروژه ماتی کې په دوه کې کومک وکړي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی، نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
پور میں تمام دپ مگرانا وہ خطرے خطرے دی او بات سی ہو بدانے دی سما جانا نا پور میں تمام دپ مگرانا خطرے خطرے دی او بات سی ہو بدانے دی سما جانا نا پور میں تمام دپ مگرانا
ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ول ولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ول ولے را پروی او ستا پنگڑو شرن شرن ستا پنگڑو شرن ہر سہارا بسلی پزڑ کی می دمنی ول ولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ول ولے را پروی او ساد بنگڑو شنگ شنگ پلی چھپری چالون دس روشن دو جامن قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن
آزادی میلما
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه د آزادی میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صاحب قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې خوشحاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځئ چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو د ژوند د لومړي پړاو نه کراته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسې کېدلې د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلی سی مریم که ما از دولسم پوری پریزده کری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا بیشم او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډېر ښه میرمن سیویتا که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخی او ورام زه در هفته مشپار است و کالم لیک بوده نه هم چیزه اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چیزه را اقلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روست و بیا فرق شد مکتب رو روست و فارق شد و اول خود دقیقه جریان که چیزه یا ایو از دکون که و نما په دغه مفهومونو کې کار وکړه او دمره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړل
میرمن سیویتا مخکې دینه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل لري، کله یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا زما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې وغواړم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق نو بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتونه و دمون مشکلات بود. زدیر وره و فرشته جانه ایداتو اقال و اون چی دمون افلار وفات چه بیا دمون یتیمان وره خواهیم بیرونه در اقوی در مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شد چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که اولاد دستی و چه باید رود سو بکو. زن وره و مومر میمکم و چلی اخپل یو متعلم و ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که مومر شم مدیر شم معلم شم دستی و سشم کرد ما غیر دیده نبل دستی رمان برلوده انتخاب چیز نازه بیاید فلم خاطرانم چون چی دو ما علاقه ملک دیده او داخلی که ما مجبوریانیم دسته دیر بیا قسمت میخوود چیزا سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پر وقت پر اورز ما تا دی یوسفری مافر و شده یواری ماشومی دی مطلب ماشوموی ما دی افران ولو باود.
ډیر ښه، دا اوس په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دی خالق علی سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا با ترانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی.
دیرخه میرمن سویتا د تاسو یو ل مشهور آثار یو ل مشهور فلمونو نه د کوندې زوی سریالو چې په افغانستان کې پاغه وخت کې او تر وسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولي خندار واستي دغه سریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو ل بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډي زوی سریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوست سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی راژیو تلویزیون هر وقت در یو تلویزیون و ملی راژیو تلویزیون به پختو برخی تمثیل شعبه چه کومه و دونر ادبیات اداره که اوی خزینه و نارینه مسئله اونتا ضرورت دلوده ندقه دارکتران و در افغان فلم ما تقوی مشوره را که وید دلتا دوی ضرورت لدی که تا باری کارو که ندلتا با هم تا تجربه که اضافه وشی در کار پا طریقه بم پوشی او کار بم و که او دلتا بمی و تا با در دارکتران و پیجنی دوی پا مشوره از لار محوقته که رادیو تلویزیون ملی رادیو تلویزیون در هنر ادبیات اداره پختو چانگی تا د تمثیل چالت بیا فی فازلی صاحب مونگ استاد و مشر و آقا و خود در همکاران از اون زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب در طول پا در شعبه که ما ولیدم اقل تا بیا از داره مشر توان اقلامی و دوست صاحب چمان زغوارم کار وکم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لري زما په تلویزیون مو کتل د همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا پارت از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو دی او دید ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرا که به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکیشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړه.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده شد ما پشان که کسان چه نوی را بلیده دغه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه به ایزا وازی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقل دی پا انتهایی درجه ساده کلی والا حالت پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای دست پا کلو که دی چاس ملاقات که پا خار که چه که در خپل ده ما چنگ نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش رو کل نظری سر صرف دیدی پکتر ده ما نه وکا و میسی می تا جان چنگ ده تا موتر چلاوله ایشی موتر چلوی درزی موتر دیزداری ده ما نه ده پکتر ده شو نور ده چه چنگ سحنی دی کم زای که دی چه رقم دی ده باره که ما تا معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرغمو چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلولی یو دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنه پاره راته لنډ وایي؟
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما ده وچلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده دی ده دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داستا کېږي دې ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد د موټر دغه کاسو نو مو هم دغه کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د زبیجان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه. ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانی اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه نوځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندور تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د مانه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو. نور داده سرشته جانه چه ما ده اخفال نواید نظری شدتم ده خبر کری خواه اغای نه را سرمانی ده خسه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفی سا خود چه کلم چه دو شده مرز ولد با من بانده سلا تخواره لیده فرشته جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده نکیده ای با چلور میشتی ده گرمی ده پانه سلا تخواره لی من پسام دوره دیمه برا کرده ده ما ده تور و نقاقه خاطره ده چه من ده سریال دوران که دو نرمندان و تخمیتران و دول صرف سلا تخواره لی مور فراخم بکره ای.
سیویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی په فلمونو د ما اولنی فلم مې د ارماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیاه سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډې زوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقت پا دیکر آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارون ما نکل کرال بسر بیاسا ما دوام برکر کارون میکل باقی.
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف دي صفت ما مور ده ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر یه وقت ما وکا چه ما پیجازه را کسه کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دوه کال به پاس دوه کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت اگر دیر سختی و اگر وقت بخیر در فضیات اول خواب با تلویزیون بانده پخپل پشروع که در عصر بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فیلم ما دوران که کارو که چه در ایو فیلم رود فیلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فیلم آقا که چه هم دی دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلطا پاتی شما او بلکه دیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه اوی از نگوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ارور ارمان تا زان زان تستونزی اقل خمیده شوی خمازه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوون بیدن پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیوات چه نور نشوی برداشت که دلی کنه ارس همون بایلل فکی نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد دی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیا زجوانده را وطن ده غذای نه روست خودی شکر دی من دیر پرس که پدو شبو که تمثیل و دی سبت و دی ستیز و پروگرامون دو که دیر روست ترقی وشو اگه وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دی دیر پا صداقت کار که دی اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سراشنهی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دازه که چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده که دیاغی کارکتر پاکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کارکتر کار کرده
او په دې ډرام کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو څنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کیم که په یو ټینډر نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سویتا جان که ده هنر لدگر راسو وست ده تاسو شخصی زوان تا تو ماشومان لره وست
دری اولادون لرم اولادون می شکر بالغ دی زوانان دی اولادون می دی یو می لوگ در دو می زمن دی
او ماشومان مو ده هنر سر مینه لری کنه یعنی تاسو لهنر یا مسلک سر کم یوی مینه لری
زما دویم زوی دی مشر زوی خمی نه دفعی علاقه نلری نورم این دفعی چه خاص علاقه نلری تمثیل سره زما دویم زوی دی علاقه لری گورم کور که دیده داغه نخری و دیده داغه چه ناست پاسته تا گورم و یا کم خبر کم در چه تمثیل چه بینی و چه کپی کهی پویگم چه دا بیان دم را سانتیان پا دو برخه که شاید و فیلی کار وکی اگر علاقه لری شاک لری دی تمسیم سره و نفس سره و دا یو زوی میلری خلاب دی برخی تطلی ندی اگر لذکری که این چیز ذکری پورشی بیا بلو خلاق بخی در فیشلا و که این چیز دا ما دی دوی پخاطرم سمو دا زده اگر که چه زدوی تم توجه ورکم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا جوان دوست څنګه دا پا کم وضعیت که دا لحنر نلری و دا نور و هنرمندان و یا خزینه هنرمندان و چه پا افغانستان کی دی و یا افغانستان نبیرون دی اتمن تاس ارساراری که لری دا افغان هنرمند و پا نمایندگی دا خزینه هنرمندان و پا نمایندگی که تاس را تویه چه پا دا غسی وضعیت که جوان څنګه تیریگی
ده فرشتگان مخ که ما پا نور و مرکو که ده نور و خواهیم دوسته هم ده خبری کرو ده چه گوره نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که نده ده اول زنده نظام بدلیگی اما ده مون ده بدبختی ده فرشتگان چه ده خواه ده مون ده چه نظام بدلیگی تا ده حد افوری پا ده که تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که راوزی چه ده انسان هاوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر خونر ده ما پا حیوات که بنده فرشتگان ذکری بنده دیر زیاد خوش میکیگم زدالت شدم مختص با پای که اوی فرشته جانه چه نظام بدلیدل دا دادی خبر دا پر نور وادنو که نظام بدلیگی دوگو نظام دی بلیس روز پردم رزرم نکی دمرا پس پکه سکورت نگوری دا نظام قایدانو که مشرام تا سکر دمرا پس پکه نگوری بیرق تایی سکر دمرا پس پکه نگوری خزو تا سکر دمرا پس پکه نگوری زه یو هنرمند یم یو مسئله یم ده خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه یم ممثل می ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تلي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینی دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته دده تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې زما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مې شوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي څه حق اقتصادېږي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختی دی و یو بد ورځ ده خدای می تیم که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی پتول وادوال و پهر یو افغان خدای پک ورخ دی پهر گل دیولی خدای دی منتب نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه هم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسې کامیابه اوسې مننه
چلے جی گلان پالی جمی چلے جی گلان تالی جبی مروان کلا پوتی ود لائی لو سہادی شمال چلی جی گلان پالوی جلی والی لیلو والی لیلو سادی شمال چلی جی گلان پالوی جلی والی لیلو والی لیلو سادی شمال چلی جی گلان پالوی دیگر زلی آلمان ولی لیلو سهادی شما چلی چه گلان پالوی جدی دیماز دیگر زلی آلمان ولی لیلو سهادی شما چلی چه گلان پالوی جدی